بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خپرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اورئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چه بخون که او مهربان ده او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو په سحرنه یو ساعت خبرونه کې ز عبدالمجید دورانه او زمانور ملګری ساسو په خدمت کیو. نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری المریز کال د ازمری د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1440 هجری قمری کال د ذلحجې لوی اختر د میاشتې 1440 او د 2021 میلادي کال د جولای 15 نیټه سره سمون خوري. ګرانو دوستانو نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبه د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د ایران او روسیې د پو بنسټ شرکتونو د غونډې په حکله سیاسي تبصره اوریدل شي. بیا هم له معمول سره سم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د حج په مناسبت د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پیغام ته د یوې کتنې تر عنوان لاندې یو ځانګړې وینا اورئ. د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم ایران د اونې په هنداره کې نومې 19 پروګرام اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. تهران رادیو مینوالو په ایران کې د سحر و بجې شوینو غوښ شي د دې محل خبرونو ته. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. ایران د بشری حقوقو د لوړې کمشنرې لاسوهونکې خبر پاڼې ته سخت غبرګون وښوده. په سیستان او بلوچستان ولایت کې 4 ایرانی عسکر شهیدان شوي دي. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې یو نوې شخړه رامنځته شوې او صهیونیستي پوځیانو په لویدیځه غاړه کې پر فلسطینی مظاهره چانو حمله وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښ شئ. د ایران د خارجه وزارت ویان دغه هیواد د خوزستان ولایت په حکله د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د لوړې کمشنرې مداخله غواړي بیانیه وغندله. سعید خطیبزاده پرون د میچل باچلی د مداخله غواړي او سیاسي بیانیه په غبرګون کې وویل چې د خوزستان په حکله د هغې خبر پاڼه د بې اعتبارۍ او په چټي تورونو او ناسمو معلوماتو باندې د ککړتیا په وجه خواشینه اونکی ده. خطیب زاده زیاته کړه د خوزستان د خلکو د کړاوونو د کمولو او د موجودو ستونزو د ختمولو لپاره د ایران د حکومتي، قضایی، امنیتی او رسندوی چارواکو پراخو هلو زلو ته لپام لرنی پرته وارد شوی تورونه د دغه بیانیه په سیاسی والی او به اعتبار بانده دیر مهم گواهان دی. خطیب زاده وایي د خبر پاڼه لدې زیاته چې د بشري حقوقو د یو نړیوال چارواکي ویناوي وي زیاتره په غلیمانه ادبیاتو سره یوې سیاسي اعلامیې ته ورته ده. هغه وویل چې د ایران د اوبو د سرچینو د مدیریت په هکله غیر ماهرانه او مغرضانه نظر څرګندونه نه د کمیشنرې د مسؤلیت په ساحه کې راځي او نه د هغې تر مسؤلیت لاندې ارګان په دې لړ کې د نظر څرګندونې وړتیا لري. خطیب زاده ټینګار وکړ چې په خوزستان کې د اوبو کړکیچ د طبیعي ښکارندو په تیره بیا د روان کال د وچکالۍ نتیجه او همداشان د هغو یو اړخیزو قهرجنو اقداماتو یوه پایله ده چې په ایران باندې تپل شوي دي او په خوزستان ولایت کې د اوبو په برخه کې د ټکنالوژۍ او پانګونې د انتقال مخه یې نیولې ده. هغه څرګنده کړه د ایران د یو موټی ولس ترمنځ د تفرقې اچولو لپاره د کمشنرۍ د دفتر کوشش د هغو خاصو حکومتونو د ځینو سیاسي پروګرامونو په لړ کې دی چې د ایران له ولس سره دښمني له هیڅ چا پټ نه ده او تل د بشري حقوقو له موضوع څخه د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د ګټه پورته کولو کوشش کوي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې څلور ایرانی عسکر شهیدان شوي دي. د ایران په سویل ختیځ کې د سپاه پاسداران د ځمکني ځواک قدس قرارګاه په سیستان او بلوچستان کې د خپل څلورو جنگیالیو د شهادت خبر ورکړی دی. د ایران په سویل ختیځ کې د سپاه پاسداران د ځمکني ځواک قدس قرارګاه په یو خبر پاڼه کې د سیستان او بلوچستان ولایت د خاش ولسوالۍ په اګونیک سیمه کې له اشرارو سره پنخته کې د قدس قرارګاه د څلورو جنگیالیو د شهادت خبر ورکړ. په دغه خبر پاڼه کې د پیښې یا نښتې جزئیاتو ته اشاره نه ده شوې. خاش د سیستان او بلوچستان ولایت د مرکز زاهدان ښار د جنوب په 115 کیلومتره کې پرته ولسوالۍ ده. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې یو نوې شخړه رامنځته شوه. د پاکستان له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ملي امنیت د صلاحکار کتنې د کابل او اسلام آباد اړیکې د کشالو یو نوی پړاو ته رسولې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون وویل چې د دغه هیواد د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او د صلح په چارو کې د حکومت وزیر سید سعادت منصور نادری په لندن کې د پاکستان په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. په دغه کتنه کې نواز شریف ویلی دی چې ثبات لرونکی او پیاوړی افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. د متقابل احترام او د یو بل په کورنیو چارو کې د پاکستان او افغانستان د دخالت نه کولو سیاست له نواز شریف سره د حمدالله محب د بحث وړ بل موضوع اعلان شوی ده. د افغانستان ډله ایزو رسنیو پرون ویلي چې له دغه ملاقاته وروسته د پاکستان د رسندوی اطلاعاتو وزیر فواد حسین چودھری په یو ټویټري پیغام کې لیکلي دي له پاکستانه بهر ته د نواز شریف پریښودل خطرناک وو. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار ادعا کړي چې پاکستان د افغانستان د خلکو خلاف د حملو په پلاننګ کې د ترهګرو مرسته کوي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو ورځو کې د سپین بولدک په سرحدي سیمه کې د افغانستاني پوځیانو د عملیاتو په حق له د پاکستان د هوایي ځواک د ګواخ په لړ کې د افغانستان د ولسمشر د لومبي مرستیال امر الله صالح له څرګندونو او همداشان په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر د لور له تختول کې دوه ورسته کړکېچنې شوې دي. څو ورځې مخکې د افغانستان ولسمشر هم ویلي وو چې هیواد ته له پاکستانه لس زرا جګړه مار ورغلی دي. د طالبانو په لاس د سپین بولدک له سکوت وروسته سلطنه ملکی وګړي په مرموز ډول وژل شوي دي. د کندهار د ولایتي شورا غړي وویل چې سلطنه ملکی افغانان د طالبانو لخوا د سپین بولدک ولسوالۍ له نیول کېدو وروسته په شکمنه توګه قتل کړی شوي دي. آریانا نیوز خبری اژانس خبر ورکړی چې فدا محمد افغان زیاته کړه کومو کسانو چې دغه جنایت ترسره کړی دی باید ونیوي شي او سزا ورکړی شي. هغه زیاته کړه نامعلومو او مخپټو وسلوالو د محمود خان او شیر محمد په نومونو زما زامن د نیمې شپې له کوره بهر کړل او په سبا یې مړی د سړک په غاړه وموندل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې دغه کسان بې له کوم جرم یا علته له خپلو کورونو تښتول شوي او وژل شوي دي. خو طالبانو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د خلکو وژل رد کړي دي. دغه ولسوالۍ دمګړې د طالب ډلې په لاس کې ده چې د پاکستان له بلوچستان صوبې سره ګډه پوله لري او د ترهګرو ډلو په مرکز بدله شوې ده. د افغانستان په 14 ولایتونو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا وخت ده. 212 تنه طالب وسلوال د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ملي اردو د ځواکونو په تازه عملیاتو کې وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت پرون وویل په دغو بریدونو کې چې په لغمان، ننګرهار، نورستان، کونړ، غزنی، پکتیا، کندهار، هرات، بلخ، جوزجان، هلمند، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې وشول د طالبانو یو سل شپږ او یا نور غړي هم زخمی شوي او د هغوی ډېرې وسلې او مهمات هم ونیول شول. خو طالبان د افغانستان د حکومت لخوا دغه وړاندې شوې احصایې نه مني. د افغانستان د دفاع وزارت وایاندوی پرون هم داشان په یو پیغام کې د افغانستان په سرحدونو باندې د تسلط او ولکې په حق له د طالبانو ادعا رد کړه. ف فواد امان وویل افغانستان تر واکمنې لاندې سیمه په پراخې دودی او لاس وتلی ولسواله یو په بل پسې بیرته اخیستل کیږي. لبل خو د هرات والی وویل چې افغان پوځیانو د دغه ولایت په کرخ ولسوالۍ باندې د طالبانو درنه حمله وتنبوله. د ولسوالۍ وړ مورز د طالبانو له منګولو خلاصه کړی شو او د افغانستان د حکومت په کنټرول کې راغلی ده. په ننګرهار ولایت کې نږدې 300 ټول ګټې پروژې پر روان مالی کال کې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې دي. له جلال آباد زمون خبریال رپورټ راکړی چې د ننګرهار ولایت د کلو د پراختیا او بیا رغونې ادارې د پروګرامونو مسؤل محب الرحمن میاخیل وای په روان مالی کال کې د ننګرهار ولایت لپاره 1,386 پروژې په پام کې نیول شوې وې چې ورڅخه تر اوسه 215 پروژې چې ټولیز لګښت یې خواوشا 800 میلیونه افغانۍ کېږي بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. نوموړي وویل په دې پروژو کې بنسټیز دیوالونه، د اوبو سربندونه، کانالونه، د څښاک د پاکو اوبو برابرول، فرعي سړکونه، د ښوونځیو او جوماتونو ودانۍ او د برېښنا تولید واړه بندونه شامل دي. هغه زیاته کړه چې په 1,502 پروژو چې ټولیز لګښت یې 1,800 میلیونه افغانۍ کېږي کار روان دی چې د روان مالي کال تر پایه به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د فارس خلیج د ملګرتیا شورا عمومي منشي پرون یو ځل بیا د سعودي رژیم او اماراتو د نظر د جلبولو په موخه ایران د عرب هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنې او بې ثباتۍ رامنځته کولو تورن ک. نایف فلاح مبارک الحجروف د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د بې بنیاده تورونو په تکرارولو سره مدعی شو چې ایران د عربو هیوادونو په کورنیو چارو کې د دخالت او د سیمې د ثبات د خرابولو په تکل کې ده. هغه د خپلو لافو په دوام کې همداشان څرګنده کړه نه دی په کار چې د ویانا مذاکرات یوازې د اټمي موافقې تر بیا اجرا پورې محدود ووسی. خو د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده د دغه ادعا په غبرګون کې د فارس خلیج د ملګرتیا شورا د ځینو هیوادونو د سیاست په دوه ډوله بللو سره چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اړیکو د ښه کولو د غوښتنې ادعا کوي، دغه شورا په عملي توګه د یادو هیوادونو د ماته خوړلو سیاستونو او د زیاته غوښتنو ولجه شوې وبلله. صهیونیستي پوځیانو په لویدیځه غاړه کې پر فلسطینی مظاهره چانو حمله کړې ده. د صهیونیستي رژیم پوځیانو پرون د لویدیځې غاړې په اغوار سیمه کې د دغه رژیم د غیر قانوني خارجي جوړونې خلاف د فلسطینی مظاهره چانو باندې په يرغل سره لږ تر لږه 3 فلسطینیان زخمی کړل. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې صهیونیستي پوځیانو د جنگی ګولیو پر ډزو او اوخلنګې سره فلسطینیان ځپلی دي. لدې مخکې فلسطینی ډلو په غوار سیمه کې د صهیونیستي رژیم د خارګوټو جوړونو خلاف د مظاهرو کولو غوښتنه کړې وه. په چین کې لګیدلی اور 40 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د چین په جیلین صوبه کې د یو شرکت په ګودام کې د اور لګیدنې په پیښه کې لږ تر لږه 44 تنه مړه او 26 زخمي شوي دي. د اور لګیدنې دغه پیښه د جیلین ولایت په چانګچون صنعتي سیمه کې د ټکنالوژۍ د یو شرکت په ګودام کې رامنځته شوې ده. د اور لګیدنې علت لا نه دی معلوم شوی. اخوا په هندوستان کې سیلاب 1,46 تنه وژلي دي. د هندوستان په مہاراشتر صوبې کې د سختو بارانونو او سیلاب له امله د مړو شمیر 1,46 کسانو ته رسیدلی دی. د هندوستان د مہاراشتر صوبې چارواکو ویلي چې دغه شمیر کسان د جمعې په ورځ د سختو بارانونو له امله د سیلاب دراوتلو او د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې مړه شوي دي او لکونه کسان خوندي سیمو ته منتقل کړی شوي دي. د دغې صوبې 55 کلي په سیلاب کې ګیر شوي دي او ارتباطي لارې یې بندې شوي دي. د مونسون یا په شکال موسمي بارانونه په هندوستان کې هر کال ډېر د سر او مال تاوان اړوي. اوس هم یو سپورتي خبر تاسو ته پام راوړو. د ایران د والیبال ټیم د ټوکیو په اولمپیک کې پولینډ ته ماتې ورکړه. د ایران د والیبال ملي لوبډلې د ټوکیو اولمپیک د والیبال د سیالیو په لومړنۍ مقابله کې د پولینډ پیاوړي ټیم ته ماتې ورکړه. د ایران د والیبال ملي ټیم پرون د ټوکیو اولمپیک د والیبال د مقابلو اوله سیالي د پولند په وړاندې وکړه. د ایران د والیبال ټیم د ډېرې ښې لوبې په کولو سره پولند ته 3-2 سیټونو سره ماتې ورکړه. د ویلو دا چې د ایران د والیبال د لوبډلې دویمه مقابله سبا دوشنبه د وینزویلا د والیبال ټیم سره کیدونکې ده. د ایران د والیبال قومي ټیم په ټوکیو اولمپیک کې له پولند، وینزویلا، کاناډا، ایټالیا او جاپان سره په یو ډله کې ده. د خبرونو پای. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
زمونږ سیاسي تبصره د ایران او روسیې د پوه بنسټ شرکتونو د غونډې په حق لده نو پام ورته وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت او روسیا د کیسپین ګاونډیو هیوادونو په توګه له پام وړ اقتصادي او تجارتي ظرفیتونو څخه برخمن دي. دغه ځانګړنه ایجابوي چې د ستراتیژیکو اړیکو پراختیا په څنګ کې د اقتصادي او تجاري اړیکو پراختیا زمینې هم پیاوړې شي. پر دغه هدف باندې په ټینګار سره ایرانی او روسی پوه بنسټ شرکتونو استازو او مدیرانو په ماسکو کې د ګډې غونډې په ترسره کولو سره د ګډو ټکنالوژیکي پروګرامونو اجرا او ملګرتیا په پراختیا باندې ټینګار وکړ. ایرانی او روسی پوه بنسټ شرکتونو استازو او مدیرانو د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې د مشکلاتو او خنډونو د لارو د جاج اخیستو په ترڅ کې د تهران او ماسکو ضد د امریکې او لویدیز له ظالمانه بایکاټونو سره د مقابلې او د ګډو ګټو د تامین په خاطر د زیاتې ملګرتیا غوښتنه وکړه. ایران او روسیا د تجارتي اړیکو د پراختیا لپاره د پام وړ ظرفیتونه او توانایي لري. په عین حال کې د دغو ملګرتیاو په ټولګه کې د پوه بنسټ او علمي ټکنالوژي ونډه ډېره کمه او ناپیژندل شوې ده. د ایران او روسیې د تجارتي شورا مشر ولادیمیر بیدونوف د روسیې په بازار کې د ایرانی پوه بنسټ شرکتونو پیکا او کمرنګشتون یو دلیل له روسی ژبې سره نابلتیا او بازار موندنه بولي. په روسیه کې د ایران سفیر کاظم جلالی هم وایي د اقتصادي او کلتوري حوزو په شمول په دوو مهمو برخو کې د دواړو هیوادونو اړیکې هم هغه ډول چې باید وده وکړي نه ده کړې. هغه باوري دی چې په دې زمینه کې په روسیه کې له ایران یو ډول نه پیژندګلوي وجود لري. په ایران کې کابو 8000 پوه بنسټ شرکتونه فعالیت لري چې د هیواد علمي، اقتصادي، پراختیايي او د ودې لپاره له خو ظرفیتونو برخمن دي. د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو وسونو باندې په تکیه سره په نړیواله سویه د رغنده ملګرتیاو او اړیکو د رامنځته کولو هلې ځلې کوي. د روسیې د ویټل شرکت مشر الکسی نچایوف دې ته په اشاره سره چې دواړه هیوادونه د ټکنالوژۍ په تیره بیا د درملو، طبي تجهیزاتو په زمینه کې ډېر وسونه لري وایي ایران او روسیا د امریکې او لویدیز تر بایکاټونو لاندې دي او باید دغه غواخ د ملګرتیا لپاره په فرصت بدل کړي. د ایران او روسیې اړیکو ته په کتنه سره د شمال جنوب په کوریډور مشهور په ستره تجارتي پروژه کې د دواړو هیوادونو مشارکت د اټومي انرژي، تیلو، ګیس او کرهڼې په شمول په مهمو برخو کې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا په څنګ کې په یوروایشیا اقتصادي اتحادیه کې د ایران له دایمي غړیتوب د روسیې ملاتړ هغه زمینی دي چې د بایکاټ په شرایطو کې د دوه اړخیزو اقتصادي ملګرتیاو د پراختیا زمینه برابروي. په داسې ملاتړ سره د ګډو غونډو ترسره کول د پوه بنسټ تولیداتو په ډګر کې د تجارتي او سوداګری اړیکو د پیاوړتیا زمینه جوړونکې ګرځېدلی شي چې د دواړو هیوادونو د شرکتونو پا په ګټه بوي. د ایران او روسیې ترمنځ بخنه غواړم، د ایران او روسیې ترمنځ د نوښت او ټکنالوژۍ په حوزه کې د ملګرتیا پراختیا په وروستیو کلونو کې د یو ستراتیژیک هدف په توګه تعقیب شوې ده. دغه موضوع په دې برخه کې د دوه اړخیزه اړیکو د سویې د پیاوړتیا او ټکنالوژیکي تعاملاتو اهمیت بیانوي. څرګنده ده چې په دې زمینه کې د ګډ فکري غونډو ترسره کېده د ایراني او روسي په بنسټه شرکتونو د ملګرتیا او د پراختیا لپاره مهم ګام دی. له دې امله تمه کېږي چې د پوه بنسټه شرکتونو د ډګر فعالان د دواړو هیوادونو په ملاتړونو او د علم او ټکنالوژۍ په ډګرونو کې د مختلفو موجودو ظرفیتونو په استفادې سره په علمي او ټکنالوژیکي ملګرتیاو کې چې د امریکې د بایکاټونو په حالاتو کې ستراتیژیک اهمیت لري خپل ونډه زیاته کړي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې له ورځني معمول سره سم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې دریمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ذلحجې یا لوی اختر له 14 او د 2021 میلادي کال د جولای له 15 نیټې سره برابر ده. یو سل اته کاله پخوا د 1440 هجری قمری کال د ذلحجې د میاشتې په 14 نیټه ستر عالم او فقی آیت الله شیخ مرتضی حیری یزدی وزیږید. د قوم د علمی حوزې د مؤسس آیت الله شیخ عبدالکریم زوی آیت الله شیخ مرتضی حیری یزدی په عراق ښار کې نړۍ ته سرګرانې کړې. هغه تر یوې مودې پورې د قوم په علمي حوزې کې په لوړ سویه تدریس کاوه او له 1446 مریض کال څخه د اصولو او فقه د اصولو درس خارج ته مخه کړه او ډیر شاګردان یې وروزل. د غرباني علم پر علمي مقام سربیره د تقوا، زهد او تقوا له پلوه هم ډیر مشهور وو. آیت الله مرتضی حیری یزدی د اړمنو د ضرورتونو د پوره کولو هم ډیره هڅه کوله. د غلور مقام فقی بالاخره د 1446 مریض کال د کب د میاشتې په 15 نیټه لنړۍ سترګې پټې کړې او په قوم سپیڅلي ښار کې د حضرت بیبي معصومه د حرم په شاوخوا کې خاورو ته وسپارل شو. نه دیش کال پخوا د 1446 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په دریمه نیټه یو ایرانی توانمن ژباړن او لیکوال ډاکټر حمید عنایت وفات شو. هغه په ایران کې د علمي لیسانس له اخیستلو وروسته انګلستان ته ولاړ او هلته د لندن له پوهنتونه په سیاسي علومو او په اقتصادي څانګه کې د ډاکټرۍ درجې په ترلاسه کولو بریالی شو. ډاکټر عنایت وروسته ایران ته بیا ستون شو او د تهران په پوهنتون کې څېړنې او تدریس ته مخه کړه. هغه د فلسفه او سیاسي مفکورې په زمینه کې ډیر کتابونه تالیف او وژباړل. د ډاکټر عنایت په ټولو آثارو کې کولای شو چې سیر در اندیشه سیاسي غرب، تاریخ طبیعي دین او اسلام او سوسیالیزم ته اشاره وکړو. اتویش کال پخوا د 1322 هجری لمریز کال د زمری د میاشتې په دریمه نیټه یو ایرانی ژباړنه او څیړنده میرمن عصمت ستارزاده وفات شوه. هغه په 1290 هجری لمریز کال کې د ایران په شمال لویدیځ کې په تبریز ښار کې وزیږېده او له مکتبه وروسته د یوې استادې په توګه په خدمت بوخته شوه. میرمن ستارزاده سره له دې چې په ځوانۍ کې خپل میړه له لاسه ورکړ او د زامنو د روزنو مسؤلیت د هغې پر غاړه و، درس زده کولو ته یې دوام ورکړ او د فارسي ادبیاتو او ژبې په څانګه کې خپله ډاکټرۍ ترلاسه کړه. عصمت ستارزاده د ترکی پر ژبې د بلتیا په دلیل یو شمېر آثار له دې ژبې په فارسي کې ژباړلي دي چې پکې کولای شو شرح سود بر حافظ او شرح کبیر انقروی بر مثنوی ته اشاره وکړو چې د هغې په وجه یې د ایران د کال د تر ټولو ښه کتاب انعام وګټه. اتویشت کال پخوا د 1993 میلادي کال د جولای په 15مه نیټه د سیهونیست رژیم ځواکونو یو ځل بیا له مځکې، هوا او اوبو څخه د لبنان پر جنوب باندې یوه وحشیانه حمله پیل کړه. دغه حمله په 1928 میلادي کال کې له یو مخیز تیری وروسته د لبنان پر ضد د سیهونیستانو تر ټولو سخت پوځي عملیات و. سیهونیست رژیم د نیواکګرو سیهونیستانو او د هغوی د کورنیو ګډا یانو په مقابل کې د لبنان د جنوب د مسلمانانو د وسلوال مقاومت په پلمه دغه څاروي ډوله حمله پیل کړې. د لبنان پر جنوب د سیهونیستي رژیم په سخت پوځي تیری کې 128 عام خلک شهیدان، 1500 کسان ټپیان او لسلورو لکو زیات کسان کډه پرسل شول. پر دې سربیره د لبنان کروندو او اقتصادي تاسیساتو ته ډیر تاوانونه ورسېدل. له دغه غیر انسانی تیری سره سره خلکو او لبنانی مبارزینو د 2000 میلادي کال په مئی میاشت کې د خپل هیواد له جنوب څخه د نیواکګرو سیهونیستانو تر وتلو پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړ.
مقاومت پیغام. گرانو او محترم دوستانو، د مقاومت پیغام نومي پروگرام سره زیب شاهین
او صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو. هیله ده چې دا پروگرام ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
خواګور دونکو، د خدای تعالی کور ته سفر او د حج د مناسکو تر سره کول د انسان د بدلون او د کمال لوړتیا په لور د تګ یوه لاره ده. حج د ځان د بیا موندنې او د معرفت او د پوهې د ترلاسه کولو داستان دی. ویل شو چې په اسلام کې هیڅ کوم عبادي مراسم د حج په اندازه پراخ او پرتمین نه دي. د حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د دین او این منون کې ډیر انسانان په یو خاص زمان او مکان کې راغونډیږي چې دغه لوړتیا بخښون کې مناسک تر سره کړي. د حج دغه ځنګړتیا هغه ډله ایز او عمومي او له نورو عبادتونو یې ځانګړی کړی دی. خو د حج په ورځو کې د وحي ټاټوبي ته د تګ ارمان او حسرت هغه زړونه غمګین کړي دي چې له کلونو راهسې د داسې ورځې د را رسېدا په تمه او څو خپل زړه او روح په حج کې پاک کړي. د بیت الحرام د ډیرو زیارتوالو په مخونو باندې د بوډاتوب نښې څرګندې شوې دي، خو د دیدار شوقي زړونه لکه فسه د خلاصوي مرغه پشان د خپل معبود او د کعبې په لور رارخونه کوي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی به د حج په پرتمینو مراسمو د ترسره کېدو په مناسبت هر کال بیت الله الحرام زیارتوالو ته یو پیغام صادرو چې د عرفات په صحرا کې به له مشرکین د برات په مراسمو کې لوستل کېده. خو د کورونا وایرس او د نړیوالې وبا او په محدوده توګه د حج د مراسمو د ترسره کېدو په وجه د نړۍ مسلمانانو ته په خطاب کې دغه پیغام پر رسنۍ توګه صادر شو. دوی په یاد پیغام کې د بیت الله په میلمستیا کې شتون ته د مشتاق زړونو د حسرت دوام یو تیریدونکی امتحان وبلو او د حج د پیغامونو د نه پیکه کېدو په ضرورت یې تاکید وکړ او وی فرمایل دا دویم کال دی چې د حج مانوي سرور او د خوشحالۍ موسم د فراق او د حسرت په موسم بدل شوی دی او د دغه ساری ناروغی بلا او یا شاید هم په حرم شریف باندې د حاکم سیاستونو بلا د اسلامي امت د سترواله یووالي او د مانویت د سمبول لیدلو څخه د مؤمنانو لیوال سترګي محروموي او دغه پرتمینا او جګه سکا په وریزو او دوړو سره پټوي. دغه ازماینه هم د اسلامي امت د تاریخ د نورو ازماینو په سیر تیریدونکې ده چې کولی شي زلان دراتلونکو په ځان پسې ولري. مهمه خبره دا ده چې حج په خپل حقیقي بڼه سره د ټولو مسلمانانو په زړونو کې ژوندی پاتې شي او اوس چې موقتاً د حج مناسک نه ترسره کیږي د هغه متعالی پیغام کمرنګه نشي. حج یو له رمز او راز ډک جامع او هر اړخیز عبادت دی او د حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په خبره په حج کې د خوځښت او د سکون ښکلی ترکیب د مسلمان ټولنې او د مسلمان کس د تشخص جوړونکي او د نړۍ سترګو ته د ښکلا وړاندې کوونکي دی. له یوې خوا د ټولو بندگانو زړونو ته په ذکر خوشو او خشوع سره مانوي عروج وربخي او خدای تعالی ته نزدې کوي او له بلې خوا په یو شان جامع او یو شان خوځښت او غږمل حرکاتو سره د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه راغونډ شوي زړونه له یو بل سره وصلوي او له بل پلوه د اسلامي امت تر ټولو غوره بیلګه یا سمبول له ټولو ښکلي او مانداره او له رازونو ډک مناسکو سره د نړیوالو ننداری ته وړاندې کوي او د اسلامي امت عزم او سترتوب بد غواړو ته ورخای.
خواږو ردونکو د حج تاریخ ته یو کتنه د خودنه کوي چې دغه پرتمین مراسم تر اوسه د تعاون او ابا په شان ناروغیو د ځینو حکومتونو د کار ډنګانو په شمول په مختلفو وجوهاتو څلوېښت ځله ځنډول شوي دي. اوس هم دوه کاله وشول چې د کورونا وژونکي ویروس په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د ډله ییزو عبادتونو په دودونو کې مهم بدلونونه رامنځته کړي دي او سبب شوی چې مسلمانان پس له کلونو د دغه الهي عبادت له خونده بې برخې شي. خو دغه بې برخېتوب او محرومیت د حج د ټولنیزو معنوي او سیاسي پیزونو د ګټه پورته کونې مخه نه شي نیولی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی په دې لړ کې وفرمیل سږ کال د خدای د دغه معظم کور حج مناسک ممکن نه دي. خراب البیت یعنی خدای ته توجه، ذکر، خشوع او تزرع او استغفار ته لاسنرسی لرو. عرفات کې شتون ممکن نه دی، خو د راپې په ورځ معرفت زیاتونکي دعا او مناجات میسر دي. په مینا کې د شیطانانو ویشتل یعنی رمی جمارات ممکن نه دي، خو په ټولو ځایونو کې د قدرغواړو شیطانانو دفع کول او شړل ممکن دي. د کاپی په چار چاپیر د بدنونو یو موټی حضور ممکن نه دی، خو د قرآن کریم د روښانه آیتونو چار چاپیره د زړونو یو هیډشتون او اعتصام به حبل الله همیشنۍ دنده ده. مونږ د اسلام پیروکران چې نن سبا له زیاتو نفوسو پراخ ټاټوبي بې شمېره طبیعي شتمنیو او له ژوندي او فعاله ولسونو څخه برخور یو، باید په خپلو امکاناتو سره راتلونکی انځور کړو.
اسلامی انقلاب د معظم رهبر د پیغام مهمه برخه د خپلو هیوادونو د برخلیک په وړاندې سستیو او بې تفاوتیو او د علمي شاته پاتې والی او سیاسي پیلتیاو د تلافي کولو لپاره ولسونو ته بلنه ده. دغه تشه یوازې د بدماشو تیریګرو او د لویدیځو قدرتونو د دخالت او شرارت په وړاندې په مقاومت او ټینګ ودرېدنې سره ممکنه ده، او په نړۍ کې د ایمان او د ایمان د خاوندانو د پرتم او لوړتیا دوران ته د رسیدو د لارې څراغ دی. د مسلمانو ولسونو خیاری او پایداری کولی شي چې د مسلمانانو عزت او اقتدار راستون کړي او د ختیځ او لویدیځ د شیطانانو او استکبار دسیسې شنډې کړي. دوی فرمایل د ایران د اسلامي جمهوریت ټوله خبره چې استکبار یې اندېښمن او په قهر کړی دی، دغه مقاومت ته بلنه ده. د امریکې او د نورو تیریګرو قدرتونو د لاسوهنې او شرارت په وړاندې مقاومت او په اسلامي معارفو باندې په ملا تړلو سره د اسلامي نړۍ د راتلونکي د چارو په لاس کې اخیستل دي. مقاومت د مسلمانانو د سترتوب او عظمت لپاره یو لوړ خوځښت دی. د مقاومت جبهې په خدای، انسان، ازاده او انساني کرامت باندې له ایمان سرچینه اخیستې ده او له هر ډول سیاسي او ټولنیز ظلم او تیری او تفرقې سره مبارزه کوي. د مقاومت د محور هدف په منځني ختیځ کې د لویدیځ د تسلط او ولکې ختمول دي. آیت الله العظمى سید علی خامنائی په خپل پیغام کې د مقاومت په راویخولو باندې د حج اثراتو ته اشاره وکړه او وی فرمایل، کومه نیغه لاره او صراط مستقیم چې د حج مناسک یعنی سعی او طواف او عرفات او جمرات او د حج شاعر او پرتم او وحدت مونږ ته راخی، په خدای باندې توکل او لا یزال الهی قدرت ته پاملرنه او په ملي نفس باندې اعتماد او په هڅې او مجاهدت باندې اعتقاد او حرکت تکلک هوډ او بریا ته ډېره هیله ده. په اسلامي سیمه کې د موجودو حقیقتونو دغه هیله زیاتوي او هغه هوډ پیاوړی کوي.
خو اوریدونکو، نن سبا اسلامي دنیا له ډیرو ننګونو سره مخامخ ده. علمي شاته پاتې والی او د مسلمانانو اقتصادي او ټولنیزې ګډوډۍ، د فلسطین قبضه کول په یمن باندې تیری، او د افغانستان مصیبتونه په عراق او سوریه او لبنان او په ځینو نورو مسلمانو هیوادونو کې ترخې پیښې چې د امریکا او د هغې د انډیوالانو لاسوهنه پکې څرګنده ده، زړونه دردوي او د ځوانانو غیرت او همت راپاروي. تهران د اسلام انقلاب ستر لارښود په نهال کې د مسلمانو ولسونو بیداری هیله مندونکي وبلله او یادونه وکړه. په دې ټولې حساسې سیمې کې د مقاومت د نصرو سره پورته کول او د ولسونو بیداری او د ځوان او تان نسل انګیزه پیدا کول زړونه له هیلې او امیده ډکوي. فلسطین په خپلو ټولو سیمو کې د قدس توره راوباسي، قدس او غزه او لویدیځه غاړه او د 1940 کال ټاټوبي او کیمپونه ټول راپاسي، او په 12 ورځو کې د تیریګرو پوزه په خاورو مګي کله بند شوی. یوازې یمن د شرور او سخت زړه دښمن وکله، جنگ او جنایت او مظلوم وژنه زغمي، او د خوړو درملو او د ژوند د نورو امکاناتو د قحطۍ به وجود زور وینکو ته نه تسلیمیږي. هغوی په خپل اقتدار نوښت سره ورخطا کوي. پیرا کې د مقاومت عناصر په ډاګ او څرګنده ژبه نیوګر امریکایان او د هغوی لاسپوڅي داعش په شا تمبوي، او شړی او د امریکا او د هغې د انډیوالانو لخوا له هر ډول شرارت او دخالت سره په مقابلې کې خپل کلک هوډ ساپا او روان بینوي.
دوستانو، د مقاومت پیغام نومې پروگرام وقت په همدې ځای ختمیږي. له تاسو اجازه غواړو.
بریالي او خوشاله اوسئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دغه موبایل شمیره زموږ سره خپل لیکلي مطلبونه او حتی غږیز پیغامونه د واتس اپ، ټیلیګرام، وایبر، ایمو او داسې نورو لارو په ډیره اسانه شریکولی شئ. شمیره در سره ولیکئ: 00992947440. قدرمنو دوستانو، تاسو زمون خپرونه په انټرنیټ کې په دغه ترک لوستلې او هم اوریدلی شئ: parstoday.com/ps. ډیرو محترمو اوریدونکو، تاسو هر ورځ زمون سهارنۍ خپرونه د ایران د سهار په 10:00 د افغانستان په 10:50 او د پاکستان په 20:40 د پاسه 9:00 د میازانی او چپو په 1098 د لنډو چپو د 1.4 میټرو په 9390 او د 9.4 میټرو په 6015 کیلو هارسو او د تهران او شاوخوا سیمو اوریدونکو یې په اف ایم 99.5 میگا هارسو هم اوریدلی شي. خوږو ملګرو، تاسو هر ورځ د تهران رادیو مازدیګرنۍ خپرونه د ایران د مازدیګر په 10:50 د افغانستان په 10:50 او د پاکستان په 20:40 د پاسه 15:00 د لنډو څپو د 22 میټرو په 14,500 کیلو هرتز او د تهران او شاوخوا سیمو اوریدونکو یې په اف ایم 99.5 میگا هرتز هم اوریدلی شي.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو خچارې اوس زه لخپل ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته وړاندې کوو. نو هیله ده چې ستاسو د پام او استفادې وړ وګرځي.
پګوریدونکو، د روان کال له حده زیاتې ګرمۍ وچکلۍ وروسته څه موده کېږي چې د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت د اوبو له کمښت او د سیندونو د وچېدا له ستونزې سره مخامخ شوی دی. دغه حالت د خوزستان ولایت د خلکو له اعتراضونو سره مخامخ شوی هم دی. تېره اونۍ د ایران د خوزستان ولایت په بېلابېلو ښارونو کې د حکومتي چارواکو په کړچار نیوکې زیاتې شوې او ځینې اعتراضونه په لارو او کوڅو کې د بلواو د رامنځته کېدا سبب شول. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت حیات الله العظمی سید علی خامنه‌ای پرون له غرمې مخکې د کو ایران برکت د کورونا ضد د واکسین دوهم ډوز له ترلاسه کولو وروسته د خوزستان ولایت د خلکو مشکلاتو ته په اشاره سره د حکومتي او د غیر حکومتي ادارو مسؤلانو ته دنده ور وسپارله چې د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان ولایت د خلکو په مسایلو او مشکلاتو باندې په جدي ډول غور وکړي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خوزستان ولایت د اوبو او د هوا ښار د پازیلابو یعنی د څښا اوبو په هکله د ډیرو سپارښتنو په نره اعتدا باندې د ګیلې په څرګندولو سره وویل، که چیرې تیرو سپارښتنو ته پام کیدلی په مسلم ډول اوسنی حالت نه رامنځته کېده چې د خوزستان وفاداره ښار په دغه ولایت کې له دومره زیاتو امکاناتو، طبیعي استعدادونو او کارخانو سره سره نارضي او خپه کړي.
ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنایی جو تکړه خلکو خپل خفغان سرګن کړ، خو له خلکو هیڅ ګیله نشو لرلی، ځکه چې د خوزستان صوبې په دومره ګرمې آب و هوا کې د اوبو مسله کومه وړه مسله نه ده. د ایران د اسلامي انقلاب معظم رهبر په عین حال کې خلکو ته د دښمن د دسیسو په مقابل کې د زیر اوسېدو سپارښتنه وکړه او وی فرمایل، دښمن هڅه کوي له هر شي څخه د ایران د انقلاب د هیواد او د خلکو د ګټو په خلاف استفاده وکړي، نو ځکه پکار دی زیر اوسو چې دښمن ته بهانه په لاس ورنکړی شي. د بشري حقوقو د سهارونکې موسسې هیومن رایټس واچ او د بخنې د نړیوالې موسسې ایمنیسټری انټرنیشنل په شمول د بشري حقوقو تش په نامه ډلو په 1300 ورځو کې د حقیقتونو په بدلولو سره په یو شمېر بیانیو کې د اعتراض کوونکو په ځپلو باندې د ایران په تورنولو سره ادعا وکړه چې د ایران چارواکو د مظاهره چیانو په خلاف له سخت زور څخه استفاده کړې ده. د بخن نړیوالې موسسې ادعا وکړه هغه پیښې چې د ایران په خوزستان ولایت کې رامنځته کیږي د 2019 میلادي کال د نومبر د میاشتې د پیښو لړزونکې انعکاس دی. د اوبو سخت کمښت د ایران د خوزستان صوبې د خلکو لپاره دوه چنده مشکلات رامنځته کړي دي، ځکه چې د دغه صوبې او په تېره بیا د هغې د کلیوالو خلکو د عاید او د کار ستره برخه له کرهڼې او مالدارۍ یا څاروي ساتنې سره اړه لري. ایران له جغرافیایي نظره په کم اوبو لرونکې سیمه کې پروت دی او حتی په منی او ژمي موسمونو کې هم په ایران کې بارانونه ډیر کم وي. سره له دې انساني عواملو او د مدیریت کمزوري هم د اوبو د کمښت له کبله د مشکلاتو په ډیرېدو کې کردار لرلی دی.
اوریدونکو، که څه هم د ایران د ټولو حکومتي او ولسي ارګانونو په هڅې او د کارون ډیم د اوبو په خلاصېدا سره د اوبو د کمښت د ختمولو لپاره هڅې روانې دي، خو په خوزستان ولایت کې د اوبو د کمښت د شخړې حل کول لا جدي فیصلو ته ضرورت لري. لا دې قبله دي چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنایی د خوزستان د خلکو خفګان ته په اشاره سره وویل، د خوزستان له خلکو څخه هیڅ ګیله نشو لرلی، ځکه چې د خوزستان په ګرمې او هوا کې د اوبو مسله کومه کوچنۍ مسله نه ده او دغه خلک باید له مشکلاتو سره مخامخ نه وي، او که چیرې په خپل وخت باندې د خلکو په کار باندې غور کېدلی دغه حالت نه رامنځته کېده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنایی تیره اونۍ د حج د ورځو په مناسبت د نړۍ مسلمانانو ته په یو پیغام کې د بیت الله په ضیافت کې له شتون څخه د لیواله زړونو د حسرت دوام یو تیریدونکی امتحان وباله او د حج د پیغامونو د ناپیکه کیده پر ضرورت باندې ټینګار سره د تیریګرو قدرتونو په تیره بیا د امریکا په وړاندې مقاومت په دغو لوړو پیغامونو کې وباله. هغه حضرت د اسلامي دنیا مشکلات او نوړه حالاتو ته د اشاره په ترڅ کې په فلسطین، یمن او عراق کې د مقاومت د ناصرو سر پورته کول او اختیار د سیمې هیله رامنځته کوونکي واقعیتونه وبلل او ډګینه کړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ټوله وینا چې استکباري نړۍ اندېښمنه او غوسه کړې ده او مقاومت ته بلنه ده. د امریکا او د نورو تیریګرو قدرتونو د لاسوهنې او د شرارت په وړاندې مقاومت او په اسلامي معارفو په تحقیق کولو سره د اسلامي دنیا د راتلونکي په لاس کې اخیستل دي. طبیعتاً امریکا او د هغې ملګري هیوادونه د مقاومت د نوم په هکله حساسیت لري او د اسلامي مقاومت له جبهې سره یې ډول ډول دښمنۍ ته ملا تړلې ده. له امریکا او استکباري قدرتونو سره د سیمې د ځینو عربو حکومتونو ملګرتیا هم د دوی د شرارتونو د دوام تری حقیقت دی. هماغه ډول چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنایی په پیغام کې ډګینه شوې ده، په عراق، سوریه، لبنان او نورو هیوادونو کې د مقاومت د ناصر او د غیرتمنو ځوانانو د عمل غوښتنې او د ارادې د تحریفولو لپاره د امریکا تبلیغاتي هڅه او په ایران یا بلې هرې مرجع پورې د هغې منصوبول د زړاور او ویښو ځوانانو سپکاوی او د دغه سیمې له ملتونو د امریکا د نسم درک او فهم له کبله دی. هغه څه چې اسلامي دنیا او تر ظلم لاندې ملتونه یې په اوسنیو شرایطو کې ورته ضرورت لري د نړۍ د زورونکو په مقابل کې اتحاد او مقاومت کول دي. اسلامي امومت په لویدیځ سیاسي سیمه کې د امریکا شتون د دغه سیمې د ملتونو په توان او د هیوادونو د نامن کېدا ورانه او د هیوادونو د شاته پاتې کېدا سبب ګڼي.
تیره هفته د ماکس 2021 په نوم د روسیې د هوا فضا نړیوال نندارتون د ایران د په بنسټ شرکتونو د استادو په ګډون سره په ماسکو کې وشو. دغه نندارتون د نړۍ په سویه د روسیې تر ټولو مهم او معتبر نړیوال نندارتون دی. ایران د ماکس 2021 په نندارتون کې روخانه ګډون درلود. د ایران د اسلامي جمهوریت دیر شو پوه بنسټ شرکتونو د ماسکو د ماکس 2021 هوایی نندارتون کې په ګډون سره خپلې عملی او ټکنالوژیکي بریاوې نندارې ته وړاندې کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایی چلند ادارې مشر او د دفاع وزیر مرستیال امیر خواجه فرد په دې خبرې سره چې دا دریم کال کېږي چې ایران د ماکس په نوم د روسیې د هوا فضا په معتبر نړیوال نندارتون کې د سټالونو خاون شوی دی، وویل دغه نندارتون د هوایی صنعت په برخه کې د ایران د فعالیتونو د اخیری برخې خودنه کوي. ایران د ټولو بایکاټونو، محدودیتونو او بندیزونو باوجود د سپوږمکۍ د جوړولو، د سپوږمکۍ د توغولو او د هغې دپاره د اډې د جوړولو، د اطلاعاتو د ترلاسه کولو، د اډې جوړولو او د ملګرو ملتو د ځمکې له فضا څخه د استفادې د کمیټې غړی جوړ شوی دی.
د تهران ریډیو ګران اوریدونکو، ایران په تیرونه کې پروګرام پای ته ورسېدل. تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ، چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دوراني ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.